شي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی انی ساج ملو ټکنیکی ملګری کرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز د سرلخکار شمالي وزیرستان ځلې ته سفر او په دغه سفر کې دا وینا چې پردي جنگونه با خپل ځمکتا نور نه راوړو د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې ځونه لیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونه پرسته نیمې کې با مشال رادیوي مجله وړاندې کوو بل هر سمخ کې خبرونه د انیساج ملو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان به پراتلونکي کې ځان په پردیو جنگونو کې نخ کلوي د پاکستان وفاقي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او د امریکا ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو سلاکار ته د دروغ ویلو په تور د بند سزا ورکړل شوې ده د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان په پردی جنگ کې لډیر مالی او ځانی تاوان سره مخ شوی او پراتلونکو کې بزان په پردیو جنگونو کې نخ کېلوي نوموړي دا خبره پرند شمالي وزیرستان په یو رسنی سفر کې وکړه د پاکستان فوج آماری کو دفتر آی ایس پی آر تیر ماخام په بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او گورنر شاه فرمان هم له نوموړي سره په دې سفر کې موجود وو د بیان تر مخه عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې ثبات بهیر ملاتړ کوي او پکې خپل رول لوبوي د بیان سیاتوي عمران خان په میرامشاه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د مشرانو لګړې جرګې سره ولیدل او هغې ته ډاډ ورکړ چې په دې سیمو کې به یو یونیورسټي یو طبي کالج او نورې پرمختیایي پروژې عملي کوي او له سیمې به کور شوي خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه کړي د پاکستان وفاقي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل حکومت هڅه کوي چې معلوماتو ته رسائی لا نوره اسانه کړي هغه زیاته کړه
جو صحافی صاحبان ہیں وہ پوچھ سکیں گے وزارت اطلاعات
دیوائی خبر اعلان صاحبان به وکړی شي چې د اطلاعاتو وزارت ته ورشي او وایي چې فلانی ټلویزیون ته څومره اشتهارونه ورکړل شوې دي ټولې پیسې چیرته لاړې چا اشتهارونه ورکړي دا له درغلیو څخه د پاکې ټولنې په خوا یو لوی قدم دی
فواد چودری هم دارا سویل چې په دې حق لا قانوني په خیبر پختونخوا او پنجاب کې عملی کړی دی او په کار ده چې نورې صوبې هم دا عملی کړي د پاکستان د سینټ پوخانی مشر سینیټر رضا ربانی وایي ځینې قوتونه صوبو ته د زیاتو اختیاراتو ورکوونکي اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي خو بریالي به نه شي له پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر ربانی تېر ورځ په پیښور کې له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل
کافی عرصے سے یہ کوشش
لڈیر وقت راہ سے کوشش کی گی چې اتلسم آئینی ترمیم دی ختم شی خوز گنم چې د اتلسم آئین واک لسوبو سر دے د سوبو واک لولس سر دے او دا ختمول با دومره آسان کار نوی
د پاکستان پایین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې د پیپلز ګوند په حکومت کې شوی و چې پاړه لوړاندې یو شمیر سیاسي ګوندونو ویلي که د دې د ختمولو کوشش کیږي نو دی به یې مخه نیسي د پیپلز ګوند سینیټر بارامن تنگی وایي د تیلو او ګیس ادارې او جی ڈی سی ایل په کوهاټ کرک او هنګو کې ځایي مزدوران په کار نه لګوي او نه هم د سیمې د خیر ښېګڼې لپاره د پام وړ منصوبې لري نوموړی چې په سینټ کې د پټرولیم په اړه د قائمه کمیټې د ذیلي څانګې غړی دی د خبرې پرون د کوهاټ کمیشنر په دفتر کې د یوې غونډې وروسته وکړه بارامن تنگی مشال ریډیو ته وویل
دا دې صوبې سره نو د دې لوکل ډسټرکټ سره زیاتې دي د دې غریبانو سره زیاتې دي ولې چې دا ضلع د اربونو په پروډکشن د ګیس او د کرود آئل په شکل کې ورګي خو بیا د دې غریبانو په قسمت کې جواب هم نشه پاهي کوم د پنجابي سره ولې
بلخوا د او جی ڈی سی ایل یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل یا د اداره وفاقي ده او پکې د ټول هیواد نه مزدوران کار کولی شي د چارواکي زیاته کړه چې د ځایي انتظامی په همکارۍ په سیمه کې د خیر ښېګڼې منصوبې هم چلوي نن د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کیږي. په دې کانفرنس کې به چې مشري د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، ګډونوال هغه ستراتیژي مرستې او پرمختګونه ارزوي چې د برسلز د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې په افغانستان او نړیوالې ټولنې موافقه کړې وه. د برسلز په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څه باندې 45 ارب ډالر مرستو ژمنې کړې وي، خو د جنیوا په کانفرنس کې به نوې مرستې نه اعلانېږي بلکې پر هغو پالیسو او ایجنډا به خبرې کیږي چې په نتیجه کې افغانستان د سوکالۍ او ښې حکومتدارۍ لور ته لاړ شي. افغان حکومت ویلي چې دې کانفرنس ته یې پوره تیاری نیولې او نړیوال به مطمئنه کړي چې هغه ژمنې یې تر ډېره عملي کړي چې په مخکینی کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بهرنیو چارو سلاحکار جارج پاپادوپولس د دروغو ویلو په تور د دوه اونیو لپاره بندي شوی دی. نوموړي ته د سزا د نومبر په 26 لاغرستو ورکړل شوه چې جج د هغه د آزاده پاتې کېدو په اړه هم غوښتنه رد کړه. جارج د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مهم هغه لومړی همکار دی چې د امریکا په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس ولسمشر ټرمپ د کمپین ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو لپاره د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د پلټنو په ترڅ کې ورته سزا ورکړل شوه. سپین ماڼۍ ویلي یو 1.5 کلن جارج په ټاکنیز کمپین کې د ټیټي کچې یو رضاکار وو، خو د روسیې په باب پلټنو کې د مرکزي څیره وو. او اخیری خبر دا چې د امریکا خلایی ادارې ناسا په تیرو شپږو کلونو کې پرون په لومړي ځل په مریخ په کامیابۍ سره خپل خلایی الوتکه کوزه کړه. دا مشن به د سری سیارې مریخ دننه د مادو څېړنه کوي. له کوزېدو وروسته په څو منټونو کې دننه څېړونکو خپل او د چاپیریال عکس راواسته وو. ساینسدانانو ویلي د انسایټ په نوم د خلایی الوتکه بغیر له کوم مشکله پر مریخ کوزه شوې ده او له ځمکې څخه 3.1 میلیون میله د سفر یې په شپږو میاشتو کې پوره کړی دی. دا خبرونه پای او زم د همکار نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115.5 پیسې اخیستل کیږي او 115.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ او 122.3 روپۍ یو ایرو 225.6 پیسې او 225.3 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 16.15 روپۍ او 16.90 روپۍ یو سعودي ریال 15.15 روپۍ او 16.5 روپۍ یو افغانۍ 1.15 روپۍ او 1.20 روپۍ او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، خبرونه د تازه مونږه همکار یعنی ساج مل او د موسم حال او د کرم صوبې مو د احمد الله ناوري دي د دې رواني خبرونې ځنې مهم مطالب دادي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاو سر لخر شمالي وزیرستان ضلع ته تللی د دغه سیمې ولس د دې دورې په اړه سوای
شمالی وزیرستان کی میں ورتنے وے شمالی وزیرستان مسئلے وے آغا امیر بتا بیان کر لے اور جیسے جنوبی وزیرستان کی میں مسئلے وے اگر خلے بتا بیان کر لے جو وزیرستان کے رہوا یونیورسٹی جڑا سی
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې ګیس او تیل راوته، خو په دغو پروژو کې ځایي ولستا روزګار نه ورکل کیږي. تیر ورځ په سینټ کې په دې اړه خبر وشو.
کم امپلائیز پالیسی چکم دا ریکروٹمنٹ طریقہ کار چکم دینو آیا آغا دا آغا ڈسٹرکٹ لوکل انسکل کسانو تا جاب ملو دے
نور ټولو سیمو کې د پرمختګ لپاره ادارې جوړې دي، خو د قبایلي ضلعو لپاره ولې نشته؟ یو کس وای
پشاور دپارا پشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی جوڑی دے سی، کوٹ دپارا کوٹ ڈیولپمنٹ اتارٹی جوڑی دے سی، پاٹا کے منگ سر 7 اضلاع دی او شپگ اف آر دی، تو دے دپارا یو ڈیولپمنٹ اتارٹی نشی جوڑے دے
د خبرونی پرستے نی مے کی بدتا د نجیب عامر جوڑ کل شوی ونی د خبرونا د مشال راڈی وی مجلہ وڑان دکو د مشال تر سنگو سے اوریدونکو دا مشال ریډیو ده ورزو د دې خبرونې پیل کو د سر راپورته ورزو. وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان په پردی جنگ کې ډیر تاوانی شوی او پاینده کې بعد د ډول پالیسونه ځان ساتي. دا خبره نوموړي پرون د شمالي وزیرستان د سفر پر مهال یوې جرګې ته وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې نور به په هیڅ یو پردی جنگ کې ځان ښکیل نه کړي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر نه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي مونږ پر دې یا له بهر را تپل شوی جنگ په خپل خوره دننه کړي چې بیا به هیڅ قسمه پر دې جنگ په خپل خوره دننه ونه کړي. دا خبره وزیر اعظم عمران خان پرون د شمالي وزیرستان سفر پر مهال کړي. د فوز مطبوعاتي څنګه ISPR د بیان تر مخه نوموړي سره دغه سفر پر مهال د فوز سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا او د خیبر پختونخوا گورنر وزیر الله هم موجود ول. وزیر اعظم ویلی هیواد بای بیا هیس پردی جنگ بخپل خورا ونکڑی او افغانستان که د سولې پروسه که بخپل رول لو باوی زکا چه د پوینا پاکستان که د امن امان لپارا افغانستان سولا او امن ضروری ده. دا ISPR د بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان تا سیما که امن امان پاک افغان پولا بانده از غنتار روانو ترکیاتی پروژو او د کډوالو د بیا بحالی په کارونو بریفینګ ورکړل شو. نوموړي د پاکستان او افغانستان تجارت لپاره د غلام خان بندر دوره هم کړي او پس یې د شمالي او جنوبي وزیرستان شریکه جرګه ته وینا کړي. خپل وینا کې نوموړي سیما کې د میډیکل کالج یو پوهنتون او نور د روزګار مواقع پیدا کولو پروژو اعلان کړي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام خان چې د وزیر اعظم دوره پر مهال جرګه کې ګډونوال وو مشال تا وویل له وزیر اعظم څخه مشرانو ډېرې مطالبه وکړې او هیله لري چې کم څه اعلان کړي عملی به کړي.
شمالي وزیرستان د کیمه ورسنه وي شمالي وزیرستان مسله وي هغه امیر وتا بیان کړل او داسې د جنوبي وزیرستان د کیمه مسله وي هغه خپل وتا بیان کړل چې وزیرستان کې ریوا یونیورسيټي جوړه شي په میرانشاه په میرلی بند یو کریډ کالج ځه جوړ شي تاریخي جوړی چې خلک پر روزګار به لګیا شي. د میشته د ټول خبرې یقین ده اني وګړه پلیس سیستم کیم نه ځان د 25000 په خلکو باندې کیږي او چې کیم د توڅه خسادور دي لیوي دي د کباله مشوره سره د خلکو
عمران خان د وزیر اعظم منتخب کېدو پس د قبایلی سیمې دغه اولنې دوره وه. د ISPR بیان تر مخه نوموړي شمالي وزیرستان ته سفر پر مهال د پخوانی قبایلی سیمو لپاره یو شمیر د خیر ښېګڼې پروژو اعلان کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې لسم نړیوال دفاعي نمایش او سیمینار آیډیاز 2013 پرانیسته وکړی شو کوم چې به د راتلونکي جمعې ورځې پورې جاري وي. د نمایش پرانیست دستوریت د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویل په ملکی کچ جوړ کړی شوی جی ایف تندر او مشتاق الوتکو ته نه علاوه په نور دفاعي آلاتو تیارولو ورته فخر دی. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان صدر عارف الوی نن د نهې په ورځ د کراچۍ په ایکسپو سینټر کې نړیوال دفاعي نمایش 2013 پرانیسته وکړه. د ستوري تخپل وینا کې صدر وویل پاکستان سره اصله د خپل دفاع لپاره ده او د ملک ساتنې لپاره هر ګام پورته کولو ته تیار دي. په ملکی کچ جوړ کړی شوی جی ایف تندر او مشتاق الوتکو نه علاوه په نور دفاعي آلاتو تیارولو ورته فخر دی. د نوموړي وینا وه وسلوالو د پاکستان معیشت ته ډېر نقصان رسولی وو خو د پاکستان فوج د کامیابو عملیاتو له وجې د ملک نه هغری خاتمه کړی شوې ده او موجوده حکومت د معیشت د بحالۍ لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د صدر عارف الوی وینا وا پاکستان جنگ نه خوښوي ځکه چې جنگ غریبي اولګه او یو شمیر نورې مسلې له ځانه سره راوړي. پاکستان یو پرامن ملک دی او خپل ګاونډي ملکونو سره هم امن غواړي. هند له پکار دي چې مذاکراتو میز ته راشي ځکه چې خپل منځي شخړې ایوازې د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي. د سیمې پرمختګ هم د امن سره تړلی شي. نو ټولو ملکونو لپکار دی چې دې لړکې دې خپل کردار ولوبوي. د ذکر دا چې حکومت هر دو کال پس په کراچۍ کې د دې نړیوال دفاعي نمایش تابعیا کوي او دې لړکې دا لسم نمایش دی چې د نومبر 13 نیټې پورې به جاری وي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د دې نمایش د اهمیت په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې جوړ کړی شوی اسلحه د نړۍ د مختلفو ملکونو نه راغلي پلاوی د دې نمایش د لارې ګوري.
مقصد پاکستان دفاعی لحاظ سرا یا پاکستان کی چکم چیزوں تیاری کی داغے دفاعیت دا ہوئی دا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور دین علاوہ دا پاکستان چکم امیج دے آغا برنو مندوبینو تھا کارا قول و پلار کے دا یو کانفرنس کی گی پدی کے دا پاکستان چکم لوی لوی کارخانے دی دا ہوئی چکم مصنوعات دی خصوصاً دفاعی حصہ کی چکم دی آغا پکی ایسا خدی دو خبر ادا دا چی دا پاکستان چکم مصنوعات دی دفاعی نویات والے کم ملکوں نے پاگی کی دلچسپی خدی دا غیر گرونا چی غم یو قسم لا پر مختق کی گی
دا ذکر دا چی پا دفاعی نمائش کی دا امریکا برطانیے روس او چین پا شمول دا پنزو سو ملکونو دا پنزو سو زیاد خلکو خپل سالونه لگولی دی چی پکی مختلف قسمه اسلحه دا نمائش لپاره ایښوده ده دی سره سره د یو پنځوس ملکونو د دوه نیم سو زیات اعلی کچ پلاوی هم په دې نمائش کې ګډون کوي
دا مشال ریډیو ده
مشال لیڈیو ته وګی په داسې حال کې چې پرون هند د 2003 کال د نومبر میاشتې د شپږویشتمې نیټې د بریدونو په یاد کې غونډې وکړې امریکا وایي د دې حملو پلانونکو د نیولو لپاره یې نوي $15 میلیونه انعام مقرر کړی تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کړی
د امریکې بهرنیو چارو وزارت د نومبر په شپږویشتمه په یوه خبر پاڼه کې له پاکستان غوښتي چې هغه کسانو ته دې سزا ورکړل شي چې لس کاله مخکې یې د ممبئی په حملو کې لاس درلود په خبر پاڼه کې راغلی هر څوک چې د دې بریدونو د پلانونکو یا مرسته کوونکو په اړه د هغوی نیولو یا مجرم ثابتولو لپاره معلومات شریک کړي د $15 میلیونه جایزه دی واخلي امریکې تر دې مخکې دا جایزه $10 میلیونه اعلان کړې وه او دا روپۍ پې د پاسه دي لس کاله مخکې د هند په ممبئی کې پر څو هوټلونو د نهو بریدګرو په ډزو کې د شپږو امریکایي وګړو په شمول 168 کسان وژل شوي وو د هندي چارواکو په وینا وسلوال له پاکستانه د سمندر له لارې د حملې لپاره ورغلي وو چې پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د نومبر په شپږویشتمه په راجستان کې د دې ورځې په مراسمو کې وی جلسې ته وینا وکړه د نوموړي دفتر د دې وینا ویډیو خپره کړې چې هغه پکې وایي
بھائیو بہنو ہم نے آتنکواد کے خلاف ایسی لڑائی
ورونو او خویندو موږ د ترهګرۍ خلاف داسې جنگ وکړ چې نن ترهګرو ته له کشمیره بهر وتل سخت شوې دي مرګ ورته مخامخ دی هندوستان به هیڅ کله د 11 میاشتې شپږویشتمه نیټه هیر نه کړي موږ د دې حمله مجرمانو ته د سزا ورکولو موقع په لټه کې یو قانون به خپل چاره کوي خو زه غواړم ولسته په دې اړه ډاډ ورکړم
د امریکی بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې پروندا هم ویل چې د ممبئی حمله پلانونکي لا هم په رسمي ډول مجرمین نه دي پیژندل شوي هند د لشکر طیبه او جماعت الدعوا ډلو پر بنسټ ایښودونکي حافظ سعید او د دې ډلو یو بل مشر زکی الرحمن لکوی د دې حمله د پلانولو تور پورې کوي پاکستان د امریکای بهرنیو چارو وزارت د دې نو خبرو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پوخا وختونو کې د ریز دا خودلې چې د هیواد عدلیه آزاده ده او هغوی د تورونو کسانو خلاف ثبوتونه نه دي موندلي نو له وجې هغوی له جیله خوشي کړي دي د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي د امریکای لخوا د ممبئی حمله په پلانونکو د پیسو انعام زیاتول او پر پاکستان دا غږ کول چې دغه خلکو ته د سزا ورکړي نتیجه نه لري
د امریکایي توجه کې ارتکاز نشته د پاکستان په حق له هغه تر ګډلې چې کم ګوانډي هیوادونو کې جنگيږي هغه پاکستان کې میاشت دی ډیر دی خلکو ته معلوم دی دا خبر چې اوس داسې وخت دی یو کله په دې باندې بیا داسې د نور څه خاص تګلاره نه ده ټاکلې نور داسې ګامونه نه دي اخیستي دومره وخت وشو دا ممکناتو کې نشته چې امریکا ته دا معلومات نشته چې هغه برید چا کړو هند هم ورته مختلف ثبوتونه وغیرہ ورکړي دي نو ما ته خدای یو علامتي خبر ښکاري خو بهرحال د علامتي خبرو خپل ځای باندې اهمیت دی
په ممبئی کې په حمله کوونکو کې یو تن اجمل قصاب په زخمی حالت کې نیول شوی او چې د پولیسو لخوا د خبرو شو ویډیو تر مخه نوموړی پکې اقرار کوي چې له پاکستانه یې د بریډ پلان کړی و قصاب د عدالت د پریکړې تر مخه په 2012 کال کې پانسی شو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د سینټ د پټرولیم مصنوعاتو قائمه کمیټه تیر ورځ د کوهاټ دوره کړې چې په کې د کمشنر په دفتر کې د تیلو او ګیس د ادارې او جی ڈی سی ایل چارواکو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې شامل د پیپلز ګوند سینټر وایي یادې ادارې په خپلو منصوبو کې ځایي مزدوران په کار نه لګوي. په دې اړه نور تفصیل ممتاز بنگش نه وو.
د غونډې نه پس د کمیټې غړي سینیټر بهرمن تنگی وویل چې په غونډه کې د ذکر شوي ادارو چارواکو نه په کوهاټ ډویژن کې د تیلو او ګیس په پلانټونو د کار کوونکو تفصیلات وغوښتل شول، نو معلومه شوه چې نه یوازې هنرمند بلکې غیر هنرمند خلک هم د پنجاب صوبې سره تعلق لري، څوک چې دلته په دې ادارو کې کار کوي.
نن چې زمونږ کومه میټینګ وشو، دغه دوه پوینټ ایجنډا و. یو دا و چې د کوم ډسټرکټ، کوهاټ ډسټرکټ، کرک او ډسټرکټ کانګو کې کوم پروډکشن دی، نو آیا التا کوم امپلایز پالیسی چکم دا ریکروټمنټ طریقې کار چکم دینو، آیا هغه د هغه ډسټرکټ لوکل انسکل کسانو ته جاب ملو دی، او سکل چکم دینو هغه طریقې کار او پروسیس دی. د هغه چکم پریزنټیشن او پاغه کې مونږ ته دا مخه ترال د شیزونه چې په انسکل کې مغوي د زلو سره زیاتې کړې دي، او په انسکل کې مغوي د پنجاب خلک راوستي دي. دا زلې د اربون روپو پروډکشن د ګیس او د کرود اویل په شکل کې ورګي، خو بیا د دې غریبانو په قسمت کې جاب هم نشه پای کې هم د پنجابي سره ولي.
سینیټر بهرمن تنگی زیات تکړه چې د دواړو ادارو د چرواکو نه د اولس خیر خیګړې د پاره جوړ شو منصوبو په اړه هم پوښتنه وکړې شو، خو دې چرواکو له اړخه د تسلی وړ جواب ترلاسه نه شو.
موږ دا ریپورت وغوښتو، موږ دا غوینه بیلی شیټ د مول او جی ڈی سیل نه وغوښتل چې تاسو سمره انکم دی دلته، سمره پروډکشن دی دلته، او د هغه خپل انکم سونه حصہ تاسو د کوهاټ او د کرک او د انګو د عوامو د پاره د ویلپیر دي شیزونو کې استعمالوي. لہذا هغه کوم د هغه چې کوم سوال جواب نو آغا بیا دا غوی زمون نه ټیم وختو چې نیکس میټینګ به موږ تاسو لا پریټن کې د دې جواب درکو، او اگر ریپورت پاتنټیک وي موږ به بیا په ګراوند باندې ځو، او موږ چې دوی کم د ویلفیر پروجیکټس موږ ته ویلي چې دوه پیسې دلته موږ خرچه کړی دا، نو به بیا موږ پیزي کریم ګورو.
د کمیټې مشر سینیټر شمیم افریدی وویل چې دا غونډه به تر هغه دوام لري چې تر څو یې ځایي خلکو ته خپل حقونه نه وي رسولي. د ویل چې کوهاټ، هنګو او کرک د تیل او ګیس تولیدي ځلې دي، خو بیا هم ځایي خلکو ته غوی حکونه نرسی.
دوبه تاته رسام ازی ته رسان چې کوم ځکه دوغلی کوي، چې کوم ځکه دو دمو حق خوري، کوم ځکه دو دمو حق بلی صوبې ته ور کوي، چې کوم ځکه دی دو خپل ملی بغت سره خپل یونین جوړ کړی، د خپل یو طریقای جوړ کړی، چې مو په سوالو کې نه دو سره جواب وی، نو چې جواب نه مو ته لکه څنګه ته هیڅ اوس ته ډیر واځي لفظو سره ول چې هغه به بلی هفته کې دو متا ریټن کړو کی خدا زه تاسو ته یقین درکم چې بلی هفته کې بیم دوی دا نشي روکواله. په دې چې دوه خلک لګولې دي، 20% 10% مو دي، 70-80% پنجاب دي، نو دا به دوه کله بوسي په وی هفته کې سرنګي به بوسي او د مواله به سرنګي لګي.
په اړه مو چې کله د تیل او ګیس لټون کې یوي ادارې ځای مشر سره خبرې وشوي، نو هغه د نوم نه سرګندولو په شرط ویل چې د اولس خیر خیګړی کرونه په یو ټکلی شوی تګلار د ځلې ډیپټي کمشنر په ذریعه کیږي. دوی ویل چې دا ادارې د وفاق سره تعلق لري، نو ځکه د هرې صوبې خلک حق لري چې په دې ادارو کې کار وکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګي. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه ورستو د فاټا سیکریټ او د دې لاندې ټولې ادارې به د صوبایي حکومت د انتظام لاندې کار کوي، خو د فاټا د پرمختګ لپاره اداري چارواکي وایي چې د دوی اداره ختمېدو سره سم په قبایلی دلو کې د پرمختګ پروژې نیمګړې پاتې کېدای شي. تفصیل د خالد خان په راپور کې وو.
دا قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي افسران او چارواکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دوه ورستو دي دا دوی اداره نه بندوي، ځکه چې قبایلی ضلعو کې روان د پرمختګ پروژې به نیمګړې پاتې شي. پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې څه د پاسه 600 ځوانان چې زیات تر پکې قبایلی سیمو سره لوک لري په دغه اداره کې کار کوي، او که چېرې دغه اداره بند کړی شي نو نه صرف د پرمختګ کارونه به نیمګړې پاتې شي، بلکې د دوی روزګار به هم ختم شي. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي مسیال ډایرکټر الیاس خان اوایل باید چې د دغه ادارې نوم بدل کړی شي، خو د دغه ادارې لاندې د پرمختګ کارونه دي نه بندیږي.
پشاور د پاره پشاور ډیولپمنټ اتارټي جوړې دي شي، کوهاټ د پاره کوهاټ ډیولپمنټ اتارټي جوړې دي شي. فاټا کې موږ سره سات ازلا دي، مطلب یہ ایجنسیز دی ازلا دی او شپگ اف ار دی نو دیدہ پار یو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نشی جوڑے دے نوم دی چینج کرے شی خو لک یو ڈیولپمنٹ اتھارٹی چکم دان د 13 ضلع دا پار یو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کم اس کم چدا پدی خپل زے پادش
دا غشان دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یو بل افسر محمد شاہ اوائل چے دا دوی ادارے پ قبالی سیمو کے دا وڑو کارخانو اوڑی مون نہ پر تلا پاساونو قبالی زوانانو جنکوتا روزنا او تربیہ ہم ورکڑے دا
فرسٹ اچیومنٹ خو زمنگ داری تا سنگم یو چمک 26,000 کسان چکم دی دفاٹا اغه مون ٹرین کی سکل ٹرین کری چاگے کے مختلف ٹریننگ ٹریننگز دی اگے کے مختلف اگے کے مطلب دا میڈیکل نوالا دا انجینئرنگ لیول پوری عام لک دا موبائل ریپیئرز پوری دی پوری ٹریننگز مون ورکڑی
دفاٹا دا پرمختگ ادارے چارواکو زیات اکڑا چی دا دوی ادارہ پکال 2018 کی جوڑا شوی دا او پادے دوران کی دوی پسخت حالات کی دا قبالی سیمو دا پرمختگ دا پارا خپل جون خطرو کی اچولے ہو
رمون تا فیل خپل فیوچر دا سے ڈر کاری چ زمون لا پور سٹیٹس نہ بحال شوی مون دا غوڑو چ ایٹ لیسٹ 34 سٹیج مون ریگولرائز کی اگے نہ پچھے دس گورنمنٹ پالیسی مون ایکسیپٹ کو ول چ مون خپل گورنمنٹ ایمپلائیز چ گورنمنٹ بس پالیسی اگے مون گا خام خ ایکسیپٹ کو
یاد دی وی چ دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاندې دا معدنیات محکمہ دا خیبر پختونخوا حکومت ته حوالہ کړی شوې ده او په آئین کې دا 15 بدلون وروسته فاٹا سیکریټ او د دې لاندې ټولې محکمې به دا خیبر پختونخوا د حکومت د انتظام لاندې کار کوي خالد خان نشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز لنډي سپې 2,111 15,118 13,580 او 1,380 کیلو هرتز
مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې په دې ورستو کې د ټولنیزو مطبوعاتو کارکونکو د ځینو ویب سایټونو د بندیدو او ځینې خبریالانو د وستلو په اړه پر حکومت نیوکه کړې خو چارواکي وایي د معلوماتو لاسته راوړل اسانوي معلوماتو ته د لاسرسي پیل په 2018 کال کې سملای ته وړاندې شو بل په 2018 کال کې سملای ته وړاندې شو خو د لانجمنو موادو په شتون سره د قانون په توګه منظور نه شو نور تفصیل بشیر ګوښ وړاندې کړي
د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد حسین چودري وایي چې د معلوماتو لاسرسي لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی د هغه په وینا خلک او خبرلان کولای شي د دې کمیشن لارې له حکومتي ادارو هغه معلومات واخلي چې په خوای تر لاسه کول ستونزمن وو فواد چودري د نومبر په 26 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دې اړه قانوني په خیبر پختونخوا او پنجاب کې عملي کړي او پاتې 202 له تجربې ګټه اخیستل شي نوموړی زیاته کړه چې د سره به ښه حکومتولي بهتره او شفافیت ډیر شي
جو صحافی صاحبان ہیں وہ پوچھ سکیں گے وزارت اطلاع
دیوائی خبر اعلان صاحبان به وکړه شي چې د اطلاعات وزارت ته ورشي او وایي چې فلانی ټلویزیون ته څومره اشتہار نو ورکړ شو دي ټولې پیسې چیرته لاړې چا اشتہار نو ورکړي د څومره پیسو اشتہار دي یا دا چې فلانی سړک چا او په څومره پیسو پټه کا خسته دي اوس به دا هر څه په قانوني بڼه کیږي دا له درغلې څخه د پاکي ټولنې په خوا یو لوی قدم دی
کرپشن سے پاک معاشرے کی طرف
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو ټلویزیون چینلونو څخه ځینې مشهور خبرلان وسل شوي په دوی کې نصرت جاوید طلعت حسین او متی الله جان د یادونې دي د دوی په اړه پر سوشل میډیا ویل شوي چې د ادارو د خراب اقتصادي حالت له وجې له کاره ګوښه کړل شول خو دوی په خپله پر ټویټر او نورو رسنیزو ویب سایټونو ویلي چې دوی پر واکدارانو د نیوکو له وجې لرې شوي دي د بشری حقوقو فعال ماروی سرمد وای په داسې حال کې د حکومت لخوا د معلوماتو لاسرسي لپاره کمیشن جوړول او مطبوعاتو ته اساني برابرول بې معنی ښکاري
کوئی بات پی ٹی آئی کے خلاف کہنا از ویری ڈیفیکلٹ. یہ پہلے تو
دوائی دا تحریک انصاف حکومت خلاف خود سوک خبر نش کولے دلتا نور حکومتوں امرا غلی دیان دا پوزی امیر پرویز مشرف حکومت منگلا پاگے وقت کی نیوکی کولی خوص ان شو کولے ہاگا خبر اعلان پنخ کی گی چی دا اقتدار لرون کو پسرگو کی اغزی دی اگوی چی سرون تسلیم کری اگوی تا نہ چوک چوائی او نہ ارتا دا ویلو جرات لری
اور ان کی پراکسز بنے ہوئے ان کو چھیڑنے کی تو کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے.
خود پاکستان د اطلاعات و وفاقی وزیر فواد حسین چودھری په بیلابیلو پریس کانفرنسونو کې تل دا نیوکی رد کړی دی چې پر خبر اعلانو فشار راوړي. د یادونه ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت لاوار د مخه ویلي چې دوی به د الکترونیک مطبوعاتو د څارنې اداره پیمرا د پاکستان پریس کونسل سره یوځای کوي او په یو داسې هغې به یې بدلوي چې د سوشل میډیا ترڅنګ ټول مطبوعات تر څار لاندې ونیسي.
دا مشال ریډیو دا
از مشال ریډیو ته وګیا اوس د درینی مو بجو د خبرونو لنډیز دانی ساج بلنا ورو
وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان په پردی جنگ کې لډیر مالی او ځانی تاوان سره مخ شوی او پر اتلونکو کې به ځان په پردیو جنگونو کې نخ کېلوي. نوموړي دا خبره پرند شمالي وزیرستان په یو ورځني سفر کې کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودھری تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت هڅه کوي چې معلوماتو ته رسائی لا نوره اسانه کړي. د پاکستان د سینټ پخانی مشر رضا ربانی وایي ځینې قوتونه صوبو ته د زیاتو اختیاراتو ورکوونکي اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي خو بریالي بنه شي. د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2013 کال کې د پیپلز ګوند په حکومت کې شوی و. د پیپلز ګوند سینیټر بارامن تنگی وایي د تیلو او ګیس ادارې او جی ڈی سی ایل په کوهاټ کرک او هنګو کې ځایي مزدوران په کار نه لګوي او نه هم د سیمې د خیر ښېګړې لپاره د پام وړ منصوبې لري. دا تورونه یادې ادارې رد کړي دي. نن د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کیږي. په دې کانفرنس کې به چې مشري د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي. ګډونوال هغه ستراتیژي مرستې او پرمختګونه ارزوي چې د برسلز د 2014 کال په نړیوال کانفرنس کې په افغانستان او نړیوالې ټولنې موافقه کړې وه. او د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بهرنیو چارو سلاکار جارج پاپا دوپولس د دروغ ویلو په تور د دوه اونیو لپاره بندي شوی دی. نوموړي ته دا سزا د نومبر په 26 لاغرستو ورکړل شوه چې جج د هغه د آزاده پاتې کېدو په اړه هم غوښتنه رد کړه.
د انیس اجمل نمو د خبرونو لنډی دا ورې دوه اوسترته د مشال ریډیوی مجلې په دې غنه کې د یو انګلیسي فلم چې 28 جولای په اړه معلومات درکو. په کلکته هند کې مو د فلمونو نړیوال فیسټیوال ته بیایو او د خوږجه بشیر خالد اورګزی سره مرکه کړي. د اسلام آباد په لوک ورسه کې د کلتوري میلې سیل در باندې کوو. دغه ټول سیلونه در باندې نجیب عامر کوي. نو راځي چې واورو د مشال راډیوی مجله.
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومنه. په دې غنه کې مو درته بیلا بیل فرهنګي او ادبي مواد د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د یو نوی انګلیسی فلم جولای 22 پړه معلومات ترکو.
I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID?
Yeah, sure.
What was that?
په کلکته هند کې مو د فلمونو نړیوال فیسټیوال ته بیایو. د یو داسې ایټالوي خبرې در اورو چې سواد کې اوسېږي او پښتو یې زده کړې ده.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو دی کیارا دی. زه په فرانس کې کار کوم. په پوهنتون کې د پښتو ګرامر استاد یم. زه په خپل ایټالیا یم.
د اسلام آباد په لوک ورسا کې د کلتوري میلې سیل در باندې کوو.
نن موږ راغې
راغلی یو دلتا په اسلام آباد کې لوک ورسه کې د مختلف سګونه ثقافت میله لګیدلې ده.
او د خوږجب شاعر خالد او رغزی سره مو مرکه کړی ده.
بیا ملګرو دې تو حاصل او حاصلم چې دا دوباره چاپ کما. بیا مې تقریبا دا یو لس ورځې کیږي چې دوباره مې چاپ کو. لګې اضافه مې پکې او یو شل غزل نه دی پکې.
هنر یا آرٹ د ژوند هنداره ده. موږ چې په ناولونو او داستانونو کې سلولو یا په فلمونو کې ګورو هغه له بل ځای نه دی راغلی. له همدې خړې او خاورینې ځمکې نه یې سرچینه اخیستې ده. نن سبا چې نړۍ د کومو لویو ستونزو سره مخ ده په هغو کې تر ټولو خطرناکې د ترهګرۍ او سختدریزۍ څخه عبارت دي. د هالیوډ یو فلم چې جولای 22 نومیږي د ترهګرۍ د پیښو انځور وړاندې کوي. دو ویشتم جولای امریکای فلم دی او په ناروی کې د ترهګرۍ د پیښې په ریښتونی کې سره سرخی. د فلم کیسه د یو کتاب ناخستل شوی چې یو لموک څخه په ناروی کې د قتل عام او د هغې د عواقبو کیسه نومیږي او لیکوالی آشنی سیرسټارټ ده. د فلم ډایرکټر او پروډوسر پاول گرین گراس ته ول کتاب سینمای باندې تا کیسه هم د خپل اړولې ده. د فلم پریمیر یا لومړنۍ ننداره د 2013 کال د سپټمبر پر 15مه د وینس انټرنیشنل فلم فیسټیوال په موقع وخودل شو، خو آنلاین یا پر لیکه د نتفلیکس ادارې لخوا د اکتوبر په 10مه وړاندې شو. د فلم لنډه کیسه داسې ده چې د ناروی وزیر اعظم د ځوانانو سره د اوړي په کیمپ کې لیدل غواړي. د ناروی وزیر اعظم لا کیمپ ته نوی رسیدلې. ځوانان او پیغلې په اوټو یا جزیره کې راټول وي او په دې موضوع تقریرونه کوي چې که دوی کې هر یو وزیر اعظم وي نو څه به کوي.
We're going to do an exercise called If I Were Prime Minister. Vilja, can you start?
Sure. Okay, where I come from? Everyone is welcome, regardless of nationality. And if I was prime minister, that's what I'd stand for.
د فلم بدمارش بریویک د پولیسو په جامه کې له بارودو ډک واګون په اوسلو کې د وزیر اعظم د دفتر سره نږدې پارک کوي او د تری لری کیږي. تر څو امنیتی ساتیری گاڑی ته نږدې کیږي، موټر کې چاودنه کیږي او یو لوی تبعی رامنځته کوي. بیا هغه د اوټو یا جزیرې ته د پولیسو په جامه او گاډی کې روانېږي. هلته امنیتي موظفینو ته وایي کیمپ ته په ځانګړي ماموریت استول شوی سو د ځوانانو ساتنه وکړي. بیا هغه په بیړۍ کې جزیرې ته رسول کیږي، خو کله چې هلته نور امنیتي سرتیري له ده د اسنادو غوښتنه کوي د پرې ناتاره ډزې پیلوي.
I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID?
Yeah, sure.
What was that?
Run, run, Toria, run, run!
د فلم بدمارش بریویک تر څو ساعته پورې په جزیره کې وي او چې څوک مخې ته ورځي د پرې ډزې کوي. که څه هم د ډیرو داسې بریدونو په اړه ګڼل کیږي چې ګوندی سختدریزه اسلام پالي ډلې به تر شا وي، خو په دې فلم کې ښکاره ښودل کیږي چې بریدونه د یو اروپایي کس لخوا ترسره کیږي او هغه د آزاد خیالۍ، اروپا ته د کډوالو د راتګ، سوسیالیزم او د بډایو یا شتمنو د واکمنۍ خلاف دی. نوموړی ژوندی نیول کیږي او عدالت کې خپله مقدمه خپله وړاندې کوي او د ویلو لپاره دلایل لري. کله چې هغه په عدالت کې وي، هغه ځوانان او پیغلې هم عدالت کې خبرې کوي چې پر ډزو ژوبل شوي وي او ژوند یې د پخوا په شان نه وي پاتې. د ولیر په نوم یو هلک عدالت ته وایي، زه به هیڅکله د پخوا په شان ژوند ونه لرم. زه سو ځای په مردکیو لګیدلی یم، یوه سترګه مې بایللې، خو په دې خبره خوشحاله یم چې دا بدمرغه برید کوونکی چې ډېره کرکه ترې لرم په دواړو سترګو خو نه وینم. وروسته عدالت بریویک ته د عمري بند سزا وروي. د فلم ډایرکټر او پروډیوسر پاول گرین گراس رویټرز اژانس سره د خبرو پر مهال وایي،
The truth is, no one film can tell the totality of the story of this event.
حقیقت دا دی چې یو فلم هم د یوې پیښې سل په سلو کې کیسه هم هغه شان نشي وړاندې کولی. تاسو ته معلومه ده چې په ناروې کې د دې پیښې نه پس اخبارونو، تلویزیونونو، کتابونو او مستندو فلمونو کې په دې اړه ډېر څه وویل شول، او بیا ما دا فلم جوړ کړ او هغه سیمې جوړ کړ چې ما یې جوړول غوښتل. خو بیا هم وایم چې د ټولو خلکو مطمئنول ناشونی دي، خو ما خپله یو هڅه وکړه.
د 28 جولای فلم د ماشومانو او کم عمر ځوانانو سره یو ځل لیدل خایستونس منوي، ځکه چې پر خلکو د ډزو او د غوی د وژلو صحنې په کې زیاتې خودل شوې چې قتل یې په خځه ذهن ته ضرورت لري. فلم چې څومره په لوړه کچه او کیفیت جوړ شوی، سړی یې پستاینه نه مړیږي. لګښت پرې $40 million راغلی دی او په باکس افیس یې تر اوسه ښه ګټه کړې او د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی. بیا هم په فلمی نړۍ کې پاتې کیږو، خو هند ته ځو او په هند کې د لویدیز بنگال د فلمی نړۍ ټالیوډ د سلمی کلیزی او کلکتا انټرنیشنل فلم فیسټیوال په اړه درته په یو راپور کې معلومات درکو. په دغه فلمی میله کې د لسګونو هیوادونو فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په میله کې د امیتاب بچن او شاهروخ خان په ګډون ګڼو فلمی ستورو برخه واخیسته. نور حال د بشیر ګواخ په راپور کې.
لسګونه هندي فلمی ستورو په 43 کلکتا انټرنیشنل فلم فیسټیوال کې ګډون وکړ. د فلمونو دغه میله د نومبر 13 تر 18 د هند په کلکتا ښار کې جوړ شوی و. انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي چې دا د بنگالی سینما یا ټالیوډ د سلو کلنو د پوره کېدو په ویاړ جوړوه. په دغه میله کې د نړۍ د 70 هیوادونو 101 فلمونه د هند بنگال ایالت په 14 سینماګانو کې وښودل شول. په دغه فلمی میله کې د هندي فلمی نړۍ او د نړیوالو فلمونو مشهور ستورو برخه واخیسته، چې پکې امیتاب بچن، جیا بچن، شاهروخ خان، وحیدا رحمان، مهیش بټ او ګڼ نور شامل وو. په دې مقاد هندي فلمی نړۍ نامتو ستوري شاهروخ خان چې کومې خبرې وکړې، هغه رویټرز اژانس راخستې دي.
په یو وشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي او وسایل مونږ خپلو کې سره نږدې کوي، خو د دې باوجود مونږ ویشل شوي یو. دا یوازې آرټ یا هنر دی چې مونږ سره نخلوي. په دې کې تر ټولو مؤثره ذریعہ سینما ده.
انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي، مهیش بټ میلې ته د وینا په محل ویل، د هندستان په یو رنګ کې نشي ښکاره کېده. دا فیسټیوال د هندستان د مفکورې ښکارندوی کوي. امیتاب بچن بیا په دې مقضیه کړه، د هغه خلکو یادونه هم پکار ده چې د فلم په پرده نه ښکاره کیږي، خو د فلم د زلولو او جوړولو لپاره خپلې خولې تویي. امیتاب بچن همدار ازول د حکومت هغه هڅې هم د ستاینې وړ دي چې د بنگالی فلمونو د ودې لپاره یې کوي. د بنگال ایالت لومړی وزیر ممتا بنرجی په دې مقول دوی به هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې کلکتا انټرنیشنل فلم فیسټیوال د کینز فلم فیسټیوال په شان کامیاب کړي. په هندستان کې د بنگال د فلمی نړۍ ټالیوډ ډیر زیات اهمیت دی. دوی هندي فلمی نړۍ ته ستر اداکاران، پروډوسران، فلمی ستوري او سندرغاړي وخت په وخت ورکړي دي. د بنگالی فلمونو وتلې اداکارا سومیترا چټرجی وای، دوی د فلمی نړۍ هغه په خوانی ستوري تل په ځړ کې ساتل غواړي. د چا په هڅو چې نن د بنگالی فلمونو د جوړېدو سل کاله پوره شوي او دوی پکې هوسا ګامونه اخلي.
ماتیو د کیارا یو ایتالوی استاد دی چې د سیړنو لپاره منګور تتللی. نوموړی د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان ته په مرکه کې ویلي پښتو خوږه ژبه ده او د زده کړو لپاره د سواد ته ورغلی دی. راځئ د دغه ایتالوی استاد خبرې په شریکه واورو.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو د کیارا دی. ز په فرانس کې کار کوم، په پوهنتون کې د پښتو ګرامر استاد یم. ز په خپل ایتالیا یم.
څومره وخت کې پښتو مو زده کړه او ولې زده کړه پښتو؟
دا دوه لس کال دی چې پښتو مې زده کړه. پرستا تلوم مخکې ځکه په ایتالیا کې د پښتو درس ام ای او بی ای نشته، او التا یو کال پاتې شوم. بیا سالور میاشتې سوته راغلی یم، او دلته یوسف سی پښتو زده کړې ده. پورا یوسف سی والی ځکه په یونیورسيټي کې مې سانسکریت زده کړې ده، او د دې نه پس په ایرانی ژبې کار وکړو. سو میاشتې یو کال کېدی شي، یو دوه کال، او بیا وروسته د پیش دی لپاره ما یو شرقي ژبه موندلې ده، او پښتو ده. دا ژبه زما لپاره ډېره خوندوره ده ځکه اندو آریان لینګویجز ته نږدې ده.
اوس راغلی سواد ته، او ما اورېدلي دي لوړ پورې زده کړې کوئ، پی ایچ ډی کوئ. نو په څه پی ایچ ډی کوئ او سواد ولې تاسو بیا خوښ کو؟
زما پی ایچ ډی ختم شو. اوس زما پی ایچ ډی د لکسیکولوجی او تاریخي فونیټکس او ته په برکو اوس زه ریسرچ کوم، او دلته سوته راغلی یم ځکه چې دوه پروژه لرم. اول د پورتو فلونو په برکه ده، بل پروژه د سوت د توپونیمی په برکه ده. توپونیمی د زیونو نمونه ده ایزده که
پختانه. اخیره پختانه کوم، پختانه بیا سوات خلق سنگو لگه دل سمره تاسو خواخ کرد او سو وجه ده؟
پختانه دیر خواخ شد، دیر خواختی ما بالمسیار دیر خواخه ده، او طول علاقه خکل سیمه ده، او پختانه دیر مره بنی دی او سیه خلق دی. ده پارا زما طول ده پختانه علاقه خواخه ده، دیر خواخه ده.
دا و ماتیو د کیارا چې له آرا ایټالوی دی خو پښتو زده کړې او په سواد کې زموږ همکار سره خبرې کولې. د مشال راډیوي مجلې ته غوږې. اوس ورځو اسلام آباد کې د لوک ورسا په نوم یو کلتوري مرکز ده چې پکې د نومبر له 8 تر 13 یو کلتوري میله جوړه شوې وه. په دې میله کې د پاکستان د علاقایي سیمو کلتوري توکي او خواړه ایښودل شوي. په دغه میله کې د پښتونخوا د خلکو خواړه، جامې، موسیقي، اتڼ او توکي هم لیدل کېدل. د مشال همکار ځنې خلک راغول دي.
غلیو دلته په اسلام آباد کې لوک ورسه کې د مختلف صوبونو ثقافت میله لګېدلې ده. دلنن دا زمونږ د کی پی کی زمونږ یو کوم ځای موجود یو ثقافت سره ریلیټډ سيزونه دي. هغه ټول د نمائش لګېدلې، دنیا خلک را روان دي، فورنر را روان دي، مطلب انګريزان شول، یورپین شول، راځي دلته ګرځي زمونږ ثقافت ګوري.
مانم بهرام شاه ګلانی دی، زه ډېر اسمل خان نه بلانګ کوم. دلته ټي پي کې ټریډیشن چې ثقافتي اختیار غلای ما یو کیپ هم اخیستل. هغه نه علاوه مزاری ورک چې دا ډېر خپل دا دلته خوراک چې څنګه ثقافتي هغه دا چې دلته چپلی کباب خورو لګر ډېر خپل ټیسټ دا. باقي سکیورټي انتظامات دلته ډېر ښه دي.
خالد اورکزی خوږه به ځوان شاعر دی. په ادبی حلقو کې خپل پیژنګلوی ده. کتابونه چاپ شوی او سندرغاړو شعرونه سندریس کړی دي. اوس یې شعری مجموعه لزان اورکیم د دوهم ځل لپاره چاپ شو. موږ ورسره په همدې پلمه مرکه کړې او په سر کې د ځان پاړه نور معلومات ترکوي.
په کال 1992 کې پیدا شوم. تر لسمه پورې زده کړې مې په خپل کلی اورکزی ایجنسی کې کړې دي. بیا دلته راغلم کوهاټ کې مې اف اے کړې ده. او لاوس هم سبق وایم زده کوونکی یم او دا زما دویم کتاب دی. اول کتاب ما د هنګو ادبی ستوري په نوم تذکره چاپ کړی ده چې هغې کې 25 شاعران دي او 2018 کې هغه چاپ شوی ده. او بیا زما دا کتاب چې دی نوم دی لزان اورک یم دا په لومړي ځل په 2018 کې چاپ شو چې 1500 توګي امیر پرنټ پېښور کې چاپ شو او په دې باندې اول چاپ کې په محمود ایاز صاحب پروفیسر محمود ایاز صاحب لیکل کړی دی, محترم ناهید سحر پر فلپ لیکلی دی, ممتاز اورکزی سے پر لیکلی دی او صادق سرگردان سے پر لیکلی دی او د گران افغانستان نه طاهر زلان سے پر لیکلی دی او تکڑا نکاد فیصل فاران سے پر تفصیلی لیکلی دی او شاکر اورکزی پر لیکلی دی. دا کتاب بیا ډیر زر مارکیټ کې ختم شو, په پیسو باندې خرچ شو, تقریبا په شپږو میاشتو کې دا کتاب خرچ شو او بیا ملګرو دغه وکړو چې زه بیا دې ته وهڅولم چې دا دوباره چاپ کما. بیا مې تقریبا دا یو لس ورځې کېږي چې دوباره مې چاپ کو, لږ اضافه مې پکې وکړه, یو شل غزل نه دی پکې او خک کاغذ کې دی او په دې نوې لیکې دوه لیکونه درې لیکونه اضافه شوي دي چې پروفیسر جاوید احساس صاحب پرې تفصیلي لیکلی دی او کیسر افریدی سے پر فلپ لیکلی دی, حیات روغنی سے پر لیکلی دی او دا کتاب کې ټولې غزلې دي, دا ټولې یو نعت شریف ته نو ټولې غزلې دي پکې.
اورکزی صاحب د ادبی ژوند د پیلولو په اړه مکه معلومات راکړه خبوي او دم راته وایي چې د کوم ادبی جرګو سره متړون پاتې شوی دی.
ادبی ته ژوند ته ادبی سفر مې 2011 نه شروع کړی دی او باقاعدگی سره د اورکزی ادبی قافلې غړی یم او پریس سیکرټر هم یم او غونډې ته ځم راځم تر کویټې پورې تر پختونخوا هر سیمې ته ځم راځم د خپل پښتو سره د مینې په خاطر باندې, چرته مشاعره وي یا ادبی غونډه وي یا سید لسونه وي یا کمپرس وي حساب پکې اخلم او سندرغاړو مې قلمونه هم ویلي دي, ډېرې غزلې مې لیکل شوي دي, تقریبا 150 پورې داسې غزلې مې لیکل شوي دي چې په هغې کې ډېر نوموړي سندرغاړي استاد خیال محمد صاحب, ماخام فاروقی صاحب, کائنات تنها کائنات بی بی ویلی دی او قبل جان استاد هم ویلی دي او امجد صاحب هم زما دوه قلمونه ویلی دي.
تاسو وی چې د کتاب دوهم ایډیشن مو هم چاپ شو, نو لدی خو معلومیږي چې پښتانه اوس کتاب اخلي.
زه به هم وایم چې زه په دې هم خوشبخت یم چې ما کتاب مکمل په پیسو باندې خرچ شوی دی, اول ایډیشن مکمل خرچ شوی دی او ماته دا رقم ملاو شو چې زه دویم ایډیشن چاپ کړم او دویم یې ځکه چاپ کړو ملګرو غوښتنه وه او زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې چې پښتانه اوس کم از کم کتاب اخلي په پیسو باندې, نو دا دویم ایډیشن مې چاپ کوو کې مې اضافه هم وکړه. او دا دویم ایډیشن چې کوم چاپ شوی دی دا پروفیسر اسیر منګل صاحب په کتاب کور پېښور کې چاپ شوی دی او تقریبا اوس ته یو شل ورځې به کېږي داسې چې دا چاپ شوی دی.
خاسته سو خوات ځوانان په پښتو وس لیک لوس کوي کنه, خاص کر لا غیر وسته چې نن سبا په سوشل میډیا باندې په فیسبوک په ټوئیټر په دې کې هم پښتو راغلي, د پښتو خونی جوړ شوې دی او ډېر لیکوالان پکې لیکنه کوي, نو ځوانان څنګه دغه طرف ته رامت شوی کنه؟
بالکل یقینا, زه ما خود ته مخکې وځي زه ډېر خوشاله یم چې پښتانه نوې نسل خاص کر چې کوم دی, زه په خپل چې کوم چرته کار کوم دفتر کې ما دلته ما پسې راځي, دلته راشي ما ته وایي چېر صرف کتاب زما په کار دی, هغه خو مارکیټ کې ختم شوی, نو راشي ما ته وایي چېر پیسې والا موږ ته کتاب راکړه. یقینا چې دا د سوشل میډیا برکت دی, هغه ځکه چې که دلته موږ وګورو پښتونخوا کې خو د تعلیم کې پښتو نشته, ځکه چې ماشومان چې تر لسمه رسي نو به مشکل هغوی پښتو وګوري, پښتو باندې نه پوهېږي. اوس دلته که موږ ګورو په سوشل میډیا باندې ټول پښتانه په یو ځای باندې شوي دي، یو کلی په شانت راټول شوي دي، یو حجرې کې ناست دي. نو هر چاته پښتو خوند لري. د پښتو ډېره خوږه ژبه ده چې څوک خوند نه خبر شي نو خامخا او بل دا څرګند ثبوت دی. پښتانه ډېر هوښیار قوم دی او ځیرک قوم دی. هغوی ته چې لږ څه موقع په لاس ورشي هغه ته پیدا اخلي. نو بالکل پښتانه اوس کتاب اخلي او دا څرګند ثبوت دی. تاسو تپوس کولی شئ، چانه هم تپوس کولی شئ چې زما کتاب پاتې نه شو، بیخي پاتې نه شو. شپږ میاشتو کې زه تاسو ته ډېر درولیږم. اول چاپ چې کم چاپ شوی دی ډېر، بیا به دویم درولیږم. ته به وګورې چې شپږ میاشتې فرق دی. په شپږو میاشتو کې 500 کتابونه خرچ شول. په دې کې به داسې وي چې ما به 40 کتابونه هم چاته ډالۍ کړي نه وي، ځکه چې ټول خرچ شول. دا د دې څرګند ثبوت دی چې پښتانه اوس ربیدار شوي دي او خپلې ژبې هغو ته پته دی چې خپله ژبه مونږ په راونه نیسو نو مونږ ورکیږو ورسره. دا څرګند ثبوت دی او ډېره د خوشحالۍ خبره.
څه ډول کتابونه زیات مینوال لري اورکزی صاحب؟
اوس داسې دی چې هغه پښتانه اوس په معیار پوه شوي دي چې معیار وي نو بالکل کتاب اړو پاتې کېږي نه. د دې ثبوتونه مونږ سره څرګند پراته دي. تاسو که وګورئ ممتاز اورکزی صاحب کتاب چاپ شو شو څلور زره اته ځله چاپ شو، بیخي پاتې نه شو مارکیټ کې. شاس پروفیسر شاه سعود صاحب کتاب چاپ شو، بیخي مارکیټ کې پاتې نه شو. نو چې چرته هم ښه شاعري وي، ښه نثر وي، په معیار پوره وي، بالکل اوس پښتانه نه پرېږدي اخلي. خیر لږ ډېر که داسې اوس هم ډالې ته تمه وي، خو دا به ورو ورو د حالات ښه کېږي او انشاءالله ښه طرف ته روان دي. او دا څرګند ثبوتونه دي چې ښه شاعري وي، ښه نثر وي، ښه لیک وي، هغه په یو صورت نه پاتې کېږي، خلک اخلي چار چاپ.
نو ډیر زیات مننه خالد اورکزی صاحب. خوان به وکړي چې خپل شاعری را پرزو کوي، یو غزل کا د ساسو کوم کتاب چې په دویم ځل هم چاپ شوی لزانه ورکم. نو کدی نه واوروي خوان به وکړي
غزل دی چې لزانه ورکم دی، ان انتخاب غزل دی. ځان ته میخی دی په میز د اخبارونو صفې، ځان ته میخی دی په میز دا اخبارونو سپی او پر لپسی پکې راځي د الزامونو سپی، ځان ته میخی دی په میز د اخبارونو سپی پر لپسی پکې راځي د الزامونو سپی. او شعر دی چې دا چې د پخو پزې مزل اوس په بڼو کومه، دا چې د پخو پزې مزل اوس په بڼو کومه، را پسې شوی دی په خدای د کتابونو سپی. او شعر دی چې د ځمکې سترګې به بیا وغړېږي سا به واخلي، د ځمکې سترګې به بیا وغړېږي سا به واخلي، که وینو وخوړې د وخت د اسمانونو صفې، د ځمکې سترګې به بیا وغړېږي سا به واخلي، که وینو وخوړې د وخت د اسمانونو صفې. او شعر دی چې د ښکلا سړکې تا چې دوړې په مخ وشیندلې، د ښکلا سړکې تا چې دوړې په مخ وشیندلې، او شولې مې خړې د نظر د امیدونو صفې، د ښکلا سړکې تا چې دوړې په مخ وشیندلې، شولې مې خړې د نظر د امیدونو صفې. او مکته دی چې د خیال په دښته کې چې پروت یم د کیکر په ازغو، د خیال په دښته کې چې پروت یې د کیکر په ازغو، خالد سرې دې کړې په وینو د لفظونو صفې.
خدا خوشو هغه غزل چې په کتاب کې چاپ شوی. اوس راته یو داسې غزل هم وروي چې تازه وي او تر اوسه په کوم کتاب کې نه وي چاپ شوی.
غزل دې چې ناره و همزان ته په ولاړه په ولاړه، ناره و همزان ته په ولاړه په ولاړه، او د خپل انا جنگ شو را په غاړه په ولاړه، ناره و همزان ته په ولاړه په ولاړه، د خپل انا جنگ شو را په غاړه په ولاړه. او شعر دی چې بیا خو به زمونږ ساګان یو بل ته واده کړې، بیا خو به زمونږ ساګان یو بل ته واده کړې، اے تا ته که سجده وکړو مونږ دواړه په ولاړه. او شعر دی چې ما ځان د محبت تبلیغ ته وکړو کړو روان یم، ما ځان د محبت تبلیغ ته وکپ کړو روان یم، عشقه نور د ځان رانه رنغاړه په ولاړه. او شعر دی چې ستا ګونځې زلپې ګونځې باڼه دواړه ورته یو دي، ستا ګونځې زلپې ګونځې باڼه دواړه ورته یو دي، زما د زړه کوټه یې کړه ویجاړه په ولاړه ستا ګونځې زلپې ګونځې باڼه دواړه ورته یو دي زما د زړه کوټه یې کړه ویجاړه په ولاړه او مکته دې غیږ پرېږده تش لاسونه مې یو بل تش ورغاړه غیږ پرېږده تش لاسونه مې یو بل تش ورغاړه تو ګورې نه خالده ساترې لاړه په ولاړه
داو خالد اورنگزه لهم دې سره د مشال رډیوي مجلې وخت پای ته رسیدي بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیو تر هغه د لوی خدای پامان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکدی کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس